آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزل لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پایل شو چې لډیرې غنې ګونې سره مخامخ دی یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي په افغانستان کې یو شمیر به ځای شو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده د مخابراتي ستونزو او نور ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو تاسو خبرې چې په دې ورسېو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ وکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي فایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړې ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستل نه راکړې اته میاشتې ویلې وې ته میاشتې یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی زما ضرور ما یو ځای فارم ډکړې ورکړې مې اتر اوسه پورې هیڅ نشته ده چور پسلر شي پاسپورتونه باندې چک کوي پاسپورت چېشته پکار دی نو د 2500 رقم خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړي کمیشن کارانو پیسې خړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر دی د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ درا کې ونش او د چې کم کسان دی هغه ته جوړيږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له پمنډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي لکه افته کې میاش کې 10 کسان هم کتلې دي 10 کسان هم کتلې دي چې ال تر هغه دروازه کې ولړ دی یو ځنګواله دی په شاته بل موټر راغله دی نو ایستلې دي هغه ستدي پاسپورت نه پیګوچ دا کم رقم کار دی
سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته ولي ولا زلام خبرې کوم لنګرهار ولایت څخه تاسو سره د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په انلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړی ده دغه پروسه دې لا چټکه کړي ورایتونو کې دي د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړي همدارس کارکونکي چې د پاسپورت ریاست اړوند کار کوي پاغه شمیر او شمیر کې زیاتوالی راولي نو زما دغه نظر چې ترسو په انلاین شکل دغه پروسه چټکه کړي نه او په افلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لار هواروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوکمانی ملنګ هر څه هم درته دا میسج فریخه موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتی نام کړی دی خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید زر ډالر ورکړي او ټول همدغه فروژه روانه ده له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رفیع الله د کلی پدنخا کې په کیسه خایم او د رئیس پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي کاڅوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوسی چکه ما شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکه چې بل نور خل نه پرتر واخلي اول د کورنۍ شرایط وزارت وزیر سره استخنده وختنه د چته باید په هر وزي پاکه پاسپورت وی کبلي مسلکی کسون شهیدون ورساوي اوبید وګمره اوبید نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاور سره نه د خالص سره
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټول ته سلامونه نیک هیله احترامات پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کوي ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاشت کې تقریبا حمل میاشت او تصور میاشت راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی را کړل شوی نه تاریخ را کړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل میزان په پنځلس اول دسمبر په پنځلس باندې تاریخ چې دسمبر په پنځلسمه په تاریخ ورکړو بیا هغه ختمه شول میزان ته وخته میزان کې بیا پسې بند شول نو زه یم که دغه نوی په رئیس ته یو طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلاتو نه سړی خلاص کړي او قانوني بڼه بنا شوی کولای شي راشي جوړې کړي او ښه په اصولي طریقو سره
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورټونو د ورکړې په تړاو پریښیو په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤلو چارواکو لخوا رسیدګي وشي مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤلو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبري وکړو خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربېره په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل په ظاهره خاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پایته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د وی فضا رامنځته کول دي آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکي عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت ده یعنی کچیر تا دسی ویو چه دالی دینه کرتنه کچیر تا ده باز و موضوعات و پاروان بانی خبری اتری هم وشی اغم اغاساسی موضوعات میدی حتی که ده پاکستان سر پوسنی حالاتو که ده ترنگرتیا ده امنیتی مسائل و پاروان ده تی تی پی مسائل ده هم ده مولانا فضل الرحمن ده سوی نجیر الوانه ده او دا امکان لري چې طالبانو مرتد ډیر سهاره څو ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حلم ډیر جګوي یا دا هغه د سوي جګوي زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پوخانیو سیاسي فتواګانو نه ديني هغه سیاسي فتواګانو زیدو نقیز تر په هغه په اساس باندې سړی کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري دا هغه څه وی چې د دراتک نه روسته د د لاستراوړ نه وسیږي. دا بیا سوال لې چې د میډیا پر
برهاني صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخ کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلی چې دای لار سي افغانستان ته ځکه هیبت الله چې له دې سره کتلی د مانا چې کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه وکتلی مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه و. هغې وخت کې به افریا صاحب خټک را روان و، محمود خراچک ځای به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داول را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاصې کې یا دا حق نه لري، یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه فائدہ وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلحاو نه زیات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه هم پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وایو چې دا هغوی رالیږلي دي. یعنی دا هغه څه دي چې کیدای شي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړي.
برهانی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، امال مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې ټي ټي پي پاک لبانې بزې دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پي پیدا چا کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پي موضوع وي او یا حتی د مولوي صاحب عبدالرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی، باید خود بیعت کړی وای. ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې. امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، اوس هم ساسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکند افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلوده دي، نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړه ولر دي، او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو د ځخ کوم ستر هر چا خو د ما پیغام رسوي سی ورس.
السلام علیکم و رحمت الله. دی ازادي رادیو قدرمنو او زلتره نه دی
کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او سیاتمن او روغ بیاس تاسو سن لرم پرتم ربو وایم شاهزادۍ راډیو زنده باد آزادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد بیا هم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه او روغ یاست.
السلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیدار یاست خوشحاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
السلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 3000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو خو تر ننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مجرونو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کې کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډاله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د تر ته د آی ایم دفتر 15000 وته صاحب باندې راکړي چې تر نن پورې ماته وړو او یا نور خوراکي توکي یاد جمعي اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي سرپناه نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی نو مشتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکې فل حال سره کومک نه دی شوي 15000 وته صاحب باندې کومک نه رسته مو سر بیا چا کومک نه دی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن ماجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام دې ولایت چارواکو دې ماجرین تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې ماجرینو تور کړی دي هغه چې دوی وعده کړی وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما دا دلی اوایو سړی دي اکثره ماجر کورونا نه لري باید دې غو وخوړل سي مننه.
وراره په کندهار پیمان ورسوالۍ کې د لمرو کوله به سختي جوړه کړې ده. خلک بنجانې وي بیزته کې سرونه وخلي بیخي سختي جوړه کړې ده. هم باید چې دا نه شرطي ځکه چې د دې مشران نه یې خبر هغه ګرنه ناری وي چې ولس د زیان مرسوي ولس د ځان خوشاله کوي خودی بیخی از کسو تلاس اچوالیم.
سلامون آنه که خیلی دی ازاده راڈیو طولو کرکوون کتا او اوردون کتا. ازا دی خوص ولی دی کلندر ولی سالی موجوده حکومت سخا دا غفتان لرو چه مکتا موگ خو اول ولی سالی پا مرکز که دا باید مکتا ولی سالی پا مرکز نا خپل زیت انتقال شی او ورسارا کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تیر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه لیکي ویلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوږو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي او د طالبانو مشرتابونه هم دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې قربان شم. سلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو ته دا پیغام دی ورته سیم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور موږ دا سی یو چې ودانه سیم کارت په لزر کلدار یې نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند د کمپنۍ ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کوي اسانتیا ته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق زابر ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی آزادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف د زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د پورو چارواکو نو می دا هیله ده هغو سي د زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سر عادي ولسوالۍ ده یعنی یوه شبکه بې سیم پکښې فعاله ده، په هغه کې انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. آزادی راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي نور پورو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ به وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دغه خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمایندګیو ته مراجعه کوي، برکې تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکې تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډیره متعیدوه او ډیره ښه خبره ده. خو خبره همدا شی ده چې دغه برکې تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیا ارزانه سي. نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی په افغانستان کې. نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا وتي 1500 افغانۍ نه بسیږي بس واټساپ ته. 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یې د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بار سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. بایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې. او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکې هیلې اکرامات مې ومنئ. زموږ دغه پیغام دی وروره تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هېڅ مرسته نه کېږي، زموږ سره هېڅ کومک نه کېږي. ولې وروره موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریاک کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېرو خلکو تاریاک موږ په مندیکو کې کړلي دي. نو دا ولې نه ماتوي؟ زموږ سره ماتوي او د خپلې د نور خلکو سره نه ماتوي. چې کونده خلک د غوسې نه ماتوي، زموږ سره ماتوي. دا سره کوم خلک دي وروره؟ دا یا بند کوي یا سم د میله کوي. السلام علیکم. دا زما پیغام دی.
السلام علیکم آزادی رجبی ټول کارکونکو ته. السلام علیکم. حضرت ګل احمد هاشمی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مدار ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات بندې. موږ کوم دا هیله در سره کړه آزادی رجبی کارکونکو ته. دا سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی. نو موږ واړو حکومت سمو سره مرستو په سلام.
دا واستاسه پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په ورستیو کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټه د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ولور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولاده د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
د ازادي میلمه
نذیر احمد د نذیر د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټول ته تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر حق څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه اوس فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا دم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه سنجول کېږي. کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزو ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې درک کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي وی اول د ستونزې پر خواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و دې خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستې دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېر راخیست کړی دي په طبیعتو.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي، یوازې هغه ستونزه ویل کیږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه یا څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بی احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
Thank you. معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نه سي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې نه لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلود یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي. او د وطن ستونزې د دې هر ګزیدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني د تمدانې وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوي دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعري کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال راجلب کوي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیزو شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوان او د هغې تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولای شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات دي، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظر سوی وخت دا سی وچې په همدغه بهرنوی هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغو لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلو چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دي شي پرېږدې شي. هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب
خل وستون کې لري او خې کتابه د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یوې کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت اساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دا کسان هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه کسوې د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه، په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم آډیو کتابونه، اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري، چې یعنی
کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي، ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هر تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده، که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي، او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده، دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.